دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې څلور نیمې بجې دي. په وروستي خبري سات کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته خراغ لاستو. په خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید. په بنو کې بمی چاودنه. د شمالي وزیرستان کډوالو سند ته نه پرېښودل. او د پښتو نومیالي ولسي سندرغاړي خان تحصیل د بېوزلۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ د روژې په سلسله کې د دینی عالم څرګندونې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې له عبدالحی کاکړ د دې مهال خبرونه.
سرټکی پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د شمالي وزیرستان د بې کورسو لپاره له نړیوالو څخه د مرستو د غوښتلو هیڅ اراده نه لري. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز روبینز ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو امیدواران باید یو ګډ حکومت جوړ کړي. نن به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتي شورا ته د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتېدونکې شخړې په اړه معلومات ورکوي. وسم تفصيل. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د شمالي وزیرستان د بې کورسو لپاره له نړیوالو څخه د مرستو د غوښتلو هیڅ اراده نه لري. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه دفتر ویاندي تسلیم سمول پاکستان به د بې کورسو مرستو په خپلو وسایلو کوي.
څنګه چې د سوات اپریشن وروسته موږ په خپلو وسایلو هغه خلک په خپل ځای کړو، همدارنګ به دوی هم خپل کورونو ته لاړ شي. نو موږ چاته د مرستو ویلي او نه به وایو. دا قسمه پوځي اپریشنونه ضروري وي او د یو کام په حیث به موږ د دې نتیجو ته ځان نیسو. او موږ ته د وزیر اعظم لخوا ډېر واضح هدایات دي چې بهرنی مرستو ته به نه ګورو او هر څه به په خپلو وسایلو پوره کوو.
تسلیم اسلم زیاته کړه چې افغانستان ته تللی په شاوخوا 1,00,000 کسانو کې 4,000 کسان بیرته پاکستان ته راغلي دي. په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکي وایي تحصیل د تخیل هډوکه مداخل کې ډرون برید لشتلجه څلور مشکوک وسوال وجلی دي. د چارواکو په وینا ډرون الوتکې نن په یاد سیمه کې د وسوالو یو گاډی په نشکا او دوه میزایل پر وداغل. بلخوانن په بونو شار کې وی 14 لشتلجه 15 کسان شوبل کړي دي. ځای پولیس وایي بارودي مواد په موټرسایکل کې شدل سوی چې د خاصدار ځواک یو گاډی ممکنه هدف وو. د سین ملتپاله ګوندونو اتحادیې نن په دوه ورځ هم له شمالي وزیرستان د بیکور سو سین صوبې ته د نه پرېښودلو په اړه احتجاج کړی دی. د دولس ګوندونو اتحادیې سین بچاو کمیټې دغه احتجاج د کوټکی په ضلع کې کړی. د جی ایس سین قومي محاذ یو مشر صاغر حنیف نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه احتجاج به تر یوې هفتې پورې دوام لري.
دی وای د وزیرستان څخه چې کوم خلک راځي دا د یو سازش د لاندې مونږ په اقلیت کې بدلوي. د دې خلکو راتګ مونږ زمونږ په خارونو او اقتصاد د قبضې کولو مترادف ګڼو.
په شمالي وزیرستان کې د فوجي کاروایي سمدستي وروسته د پنجاب او صوبې او سند صوبو حکومتونو د بیکورسو په ورتګ بندیز لګولی وو. حکومتي شمیرې وایي د بیکورسو تعداد تر 8,00,000 زیات شوی دی. په بلوچستان کې د پاکستاني ملیشا ځواک 15 اهلکار وژل شوی دي. د دې صوبې د پښتون میشته لورلای په دوکې سیمه کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواکونو 15 سرتیري وژلي او په خپل پتیشته کې بریالي شوی دي. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان نن مشال لیډو تول د دوکې لشاره په 4 کیلومتره په ځنګل نومي کلی کې بیګا د شپې شاوخوا یو نیمه بجه نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواکونو پر یو پوسټ برید وکړ چې پکې ناست 15 اهلکاران وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز روبینز ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو امیدواران باید یو ګډ یا مخلوط حکومت جوړ کړي چې دا شان د هیواد له تقسیمېدو وژغورل سي. د بلومبرګ خبري اژانس ته ښاغلي روبینز حواله ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې میشته ایشیا سوسایټي کانفرنس ته ویل په افغانستان کې د یو ګټونکو لخوا د ټول نظام مالکیت کار نه ورکوي. د زیاته کړه د ملي یووالي داسې حکومت چې پکې ټولې غاړې شاملې وي د دوی په فکر د یو کامیاب حکومت لپاره ضروری دی. د افغانستان په نورستان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې د افغان فوج درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. دا خبره د دې ولایت والی حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل په نشته کې وسوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې خو د شمیر په اړه څه ونه ویل. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې حقله څه نه دی ویلي. نن بعد ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتی شورا ته د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو شخړې پاکله معلومات ورکوي. ټاکل شوی چې په نیویارک کې دغه 15 کسیزه شورا د غونډه د پېښور په وخت نن ماښام 2 بجې کېږي. د پداسې حال کې دا چې پرون د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس خلاف د لا نورو سختو ګامونو پورته کولو خبرداري ورکړي. بلخوا پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاني جین ساکی خبریالانو ته د وینا په وخت دغه په دې جګړه باندې اندېښنه څرګنده کړه. هلته فلسطینی چارواکو ویلي د اسرایل لخوا په غزه پټۍ هوایي بریدونه چې هر څو منټه وروسته کیږي په کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. دا راز د وسوال لخوا هم په اسرایلي خاوره د راکټونو د ویشلو د ویشتلو لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو جوهري اداره وایي باور لري په عراق کې د یاغیانو له لوري نیول شوي جوهري مواد څه مهمه خطر نه سره رامنځته کولای. د جوهري توانایي نړیواله اداره د رایټرز خبري اژانس د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر اساس دوی باور لري چې دغه مواد د ټیټې کچې دي او د خوندیتوب، امنیت او د جوهري خپراوي په اړه هیڅ ډول خطر نه سره رامنځته کولای. عراق د سې شنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې ویلي چې ترګرو ډلو د موسل شار په یونیورسيټي کې د ساينسي تحقیق لپاره استعمالیدونکي جوهري مواد قبضه کړي دي. او رسته خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زمبابوي سره د یو ورځنی او څلور ورځنیو لوبو تر سره کولو لپاره نن هغه هیواد ته ولاړه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک مشالې ډو تول چې د کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زمبابوي کرکټ لوبډلې سره څلور یو ورځنی او دوه څلور ورځنی لوبې وکړي. د هوتک په وینا لومړی یو ورځنی رسمي لوبه به د جولای 14 نیټه وي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رډیو واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو ضرورتونو پوره کول د دوی ذمہواري ده. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي او په بنو کې بمی چاودنه شوې ده. په سند کې ملت پاله ګوندونه وایي د شمالي وزیرستان کډوال د دوی پر خاوره آبادول د سندیانو په اقلیت کې د بدلولو سازش ده. په بوري الورلای کې پر امنیتي ځواکونو په برید کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د پښتو نومیالی ولسي سندرغاړی خان تحصیل وایي له لسو میاشتو راهیسې ناروغه دی او په خیمه کې اوسي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. له دې سره د روژې میاشتې ځانګړی ورځنی رپورټ هم اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسه. پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو له کبله له بې کوره شویو سره خپل مرسته کوي او له بهرنیو ادارو یا هیوادونو یې مرستې نه دي غوښتي. د خبرو نن د بهرنیو چارو وزارت وایندي تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وی چې شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی خلکو د مرستو لپاره چاته نه دی ویل شوی او نه داسې اراده لري. د یو تپوس په جواب کې اغلی وی چې پاکستان نه د سیلابونو دوران او نه د سوات اپریشن دوران نړیوال رورولې یا نړیوالو ادارو ته د مرستو ویلی وو. نو موړې وای
څنګه چې د سوات اپریشن وروسته موږ په خپل وسایلو هغه خلک په خپل ځای کړ هم رنگ بدوی هم خپل کورون ته لاړ شي نو مونږ چاته د مرسته ویلي او نه به وایو. دا قسمه پوزي اپریشن ضروري وي او د یو کام په هیڅ به مونږ د دې نتیجو ته ځان نیسو او مونږ ته د وزیر اعظم لخوا ډیر واضح هدایت دي چې بهرنی مرستو ته به نه ګورو او هر څه په خپل وسایلو پوره کوو.
د اپریشن دوران افغانستان ته تلي خلکو په حق لا ویاند زیات کړه چې دوی د مجبورۍ په حالت کې هلته تلي وو او چې سومره سومره علاقې صفا کیږي دا خلک واپس را روان دي.
ډېر هغه خلک څوک چې د اپریشن په وجه د پولي هغه اړخت تلي وو اوس مونږ ته داسې اطلاعات راځي چې سومره سومره د علاقې صفا کیږي هغه خاندانونه واپس راځي او تر اوسه تقریبا 14,000 خلک واپس راغلي دي. 14,000 people have come back.
د شمالي وزیرستان متاثرینو سره د پاکستانی حکومت د مرستو په حق لا مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال مشتاق یوسف سینه تاسو کو نه دوه
حکومت رمبیز موریه چې خلک به کور شوی دي او مونږ به کور کړی دي نه دا ګور دا قدرتي افت نه دی ته وي مین مې ډیزاستر دا خو یو کس راغلی دی دا په وجه باندې چې کوم نه خلکو باندې کور نه پرې خو دوی شو په باندې قیامت راغی خلک به کور شو ته پکا دا و چې خلک حکومت خلک به کور کړي دا غي د مناسب رهائش غي د ضرورت او اوس پوره پوره خیال ساتل شي دا نه شي کولای چې دا یو ان ته وي نور زمونږ کوم ګاونډي ملکونه دي اسلامي ملکونه دي غي هم تیار دي په دې شرط باندې چې دا امداد به د خلکو تر رسیدي دا کوم خلک به کور شوی دي پکا دا چې په دې کې شفافیت کولای او انصاف
د یادونه وړ ده چې د تیرې میاشتې د 15 نیټې راسي حکومت شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد ضربې ازب نومې پوزي عملیات پیل کړي دي او د قبایلي سیمو د آفاتو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې تر دې دمه د اپریشن د لاسا د اتل کنه زیاتو بې کوره شوي خلکو نوملیکنه شوې ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په بنو کې په یو بمی چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوې دي. د دواړو پیښو تفصيل د مشالاړو خبريالو مرداراز وزیر راکوي.
د خیبر پختونخوا ضلع بنوب کې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بارودی موادو په چاودنه سره 15 کسان ژوبل شوی. د ضلع بنوب پولیس وایي چاودنه د خسادار فورس نائب صوبیدار شیر اکبر ګاډي مخې ته په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بارودی موادو سره شوی، خو نائب صوبیدار شیر اکبر په دې موقع په ګاډي کې موجود نه وو او 15 نور راهګیر په دغه چاودنه کې ژوبل شول. د چاودنې له امله نږدې عمارتونو او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی. بم ډیسپوزل سکواډ د وینا تر مخه په چاودنه کې 15 تر 6 کیلوګرامه پورې بارودی مواد کارول شوی ول. پولیس وایي حمله هدف د خسادار فورس نائب صوبیدار وو چې څو میاشتې وړاندې هم په همیاد سړک ریلوې روډ باندې د کور مخې ته چاودنه شوې وه او پکې پولیسو ایس ایچ او په ګډون 15 کسان ژوبل شوي ول. پولیس ایس ایچ او رخسار خان د پیښې په اړه وایي
کسان چې تیمد او میخوت موقع ته پی یه دوه کسان یې ول هسپتال ته او فی الحال داسې تقریبا 5 کسان وی شدمان پلا د دو دیگه د شیشه میشه موته شوی دی نه رسه داسې نقصان نه داشو الحمدلله. درگیر خو به حالت فتح خدا که گاری خلق یودایی که اکثر در غای پیو ولا گاری تا چه تیمد خسادار گاری تا دوگه تا ویچه مکشه چه ایشو او اغا مین خمس رزق میشو ویچه دا غدوگا تا ایشا شو او دن بیاد تا ورش لاب
دا پیخ اینی شاید داکتر عبدالرؤف مشال ریڈیو تا دا پیخ استر گولی دل حال دا سه بیان کو
سنگ دا مکوخ لا تقریبا دی یو منٹ باس زر او رس دلم و بس دلت لگه و بلکل سلی دل نشل دلت یو موٹر سیکل کرو تو بس آغا که دا مکش و خلق مونگ بیا دا کشش کرو چی زر در بی دکنون بند کرو و خلق می فارغ کرو دین ایلوا مونگ یو مطلبه کو دا تاسو پا وسط سرا چی چونکه دا بنو آبادی غیبان آتا نلکا ایڈی پیز راغل نو مونگ تا دا پکار دا چی بنو که پولیس زیاد شی انتظامیه زیاد شی سیکورتی فورس زیاد شی نو آل بدا کلیر که کدا چی تا اون نشن نو حالات مزید یا خرابه گی
دا پیخه مسئولیت پاڑا ترو سایچا سا ندی ویلی. بل طرف تا شمالی وزیرستان که چارواکی وی بی پیلوٹ آلواتا کو پاک افغان پول سرانیز دی دو گام دا خیل سیما که دا وصله والو پر یو گاڑی بانده دو میزایل دا غلی چه پا نتیجه که سلور مشکو کا وصله وال پزای و جلی. دا دوی پا وینا دا حمله پا وقت دا دریونا سلور پر درون جازونو پا هوا که پروازونا کول. پا شمالی وزیرستان که دا وصله والو خلاف اپریشن ضربه ازب فوزی عملیاتو شروع که دونه پس هم دغه اولنه درون برید دی. روان 2014 کال که شمالی وزیرستان که دا امریکایی بی پیلوت الوتکو لخوا دغه دریم برید دی چه تحصیل دا تاخل دوگم داخل سیما که تر سرشو. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
سندی ملت پالا گوندونه وای له شمالي وزیرستانه به کور شوی خلق په سند کې آبادول د سندیانو په اقلیت کې د بدلولو سازش دی. د دې گوندونو لخوا احتجاجي ناست لا هم دوام لري او دوی وای د کډوالو سند ته ورتګ د هغې صوبې پر خاورې د قبضې معنی لري. تفصیل له کراچۍ ظفر کریمی راکوي.
د 1200 سندی ملت پال غوندونو اتحاد سند بچایو کمیټۍ لخوا د سند صوبې په ګوټکي ضلع کې نن په دویمه ورځ احتجاجي ناسته دوام لري. په دغې ناسته کې ګډون کوونکي غوښتنه لري چې د وزیرستان څخه د فوجي اپریشن له کبله بې کوره شوي خلک باید سند صوبې ته پرې نږدي. د احتجاجي ناستې یو منتظم او د سندی ملت پال ګوند جی اس ان متحد محاذ ویان ساغر حنیب نن ماسپخین مشال رډیو ته وویل د دوی دا احتجاج به تر یوې هفتې دوام ولري. نوموړی زیاته کړه د دوی رضاکار سند صوبه په لور راتلونکو بسونو او اورګاډو ته ورخیږي او د وزیرستان څخه راتلونکي خلک د کراچۍ په لور د تللو څخه منع کوي.
دی
وایي د وزیرستان څخه چې کوم خلک راځي دا د یو سازش د لاندې مونږ په اقلیت کې بدلوي. د دې خلکو راتګ مونږ زمونږ په ښارونو او اقتصاد د قبضې کولو مترادف ګڼو. زمونږ سره په دې ناسته کې شریک ملګري په خپل د کراچۍ په لور د تلونکو خلکو شناختی کارډونه ګوري. مونږ د بې کوره شو خلکو سره په ترسره شوي ظلم خفه یو، خو زمونږ پوښتنه دا ده چې دغه مظلومان په پنجاب او پښتونخوا صوبو کې ولې نه ځایېږي چې په زرګونو کیلومتره لرې سند صوبې ته رستول کیږي. مونږ ګڼو چې دا زمونږ په کلو او ښارونو د قبضې کولو سازش دی. یاد دیوی سند حکومت په شمالي وزیرستان کې د اپریشن د شروع کېدو سم د سرستو اعلان کړی چې باید بې کوره شوي خلک د سند صوبې په لور را نشي. د دې وروستو امنیتي ځواکونو د سند او پنجاب صوبې په پوله او یو شمېر نورو ځایونو کې تلاشي سخته کړې او د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا څخه د کراچۍ په لور راتلونکي یو شمېر کسان یې نیولي هم دي. خو سندي ملت پالان وایي دوی د سند حکومت له دې اقداماتو څخه مطمئن نه دي، نو ځکه دوی مجبور شوي چې په خپل سړکونو ته راووځي او د سند صوبې په لور د تلونکو بې کوره شوو خلکو مخه ونیسي. د سند بچایو کمیټۍ چارواکی ساغر حنیب زیاتوي دی وای بې کوره شوي خلک د سند په لور راځي او را روان دي. اوس د سندي قام هر بچی دا محسوسه کړي چې موږ باید پخپله پولیس شو، پخپله فوزیان شو او پخپله رینجر شو، د دې خلکو مخه ونیسو او د خپلې خاورې ساتنه پخپله وکړو. قانون پوهان وایي د پاکستان اساسي قانون د دې هېواد هر وګړي ته د ملک په هره برخه کې د اوسېدو او هلته د کار کولو اجازه ورکوي. خو سندي ملت پالوي د پاکستان د جوړېدو را وروستو بې کوره شوي خلک یوازې او یوازې سند صوبې ته راوستل کیږي. په کار ده چې دوی ته د پاکستان په نورو صوبو کې هم د استوګنې زمینه برابر کړی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه بوریا لورلای کې وسلوالو د ملیشیا ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی دی. دا برید 13 شپه د بوری په دوکۍ کې شوی دی چې پکې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. وسلوال تر حمله وروسته په تېښته کې بریالي شوي دي. د برید پړه چا نه ده منلې. خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویاند چینای غوښتل ژغې خپور سي. مشال راډیو ته وویل د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه یو نیمه بجه د دوی د سرتیرو پر یوې پوستې برید وسو او په کې ناست 15 سرتیري یو وژل سو. د ویاند په خبره د برید له دوکۍ څخه لویدیځ لور ته د 4 کیلومترو په واټن په کلي ځنګل کې سوی چې برید کوونکي تر برید وروسته په تېښته کې بریالي سوي دي. د دوکۍ امنیتي چارواکي وایي تر دې برید وروسته په همدې سیمه کې پولیسو او لیبې له ملیشا ځواکونو سره ګډ د پلټنې عملیات پیل کړي او پر نورو پوستو یې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په دوکۍ کې په ملیشا ځواکونو د دغه برید مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. دوکۍ چې د کویلې یا سکرو بیخي زیاتې زیرمې لري په پښتون میشتو سیمو کې تر ټولو زیاته کویله له همدې سیمې څخه ایستل کیږي او ډیری برخه یې د پاکستان پنجاب صوبې ته وړل کیږي. که څه هم د همدې سکرو پر سر په سیمه کې د ځایي قبیلو ترمنځ وخت ناوخته د نشتو او تاوتریخوالي راپورونه ورکړل کیږي، خو په دغه ښار کې پر ملیشا ځواکونو د برید د لومړنۍ پیښه بلل کیږي. سره له دې چې له دوکۍ سره څیرمه په څماولنګ او بارکان سیمو کې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې اکثره وخت پر هغو لاریو بردونه ترسره کوي چې پکې همدا سکاره پنجاب ته وړل کیږي، خو خپل په دوکۍ کې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې دومره فعالیت نه لري چې پر پاکستانیو ملیشاو دي برید ترسره کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان هغه زده کوونکي چې کورنۍ یې د پاکستان پوځ د عملیاتو له کبله خوست او د افغانستان نورو ولایتونو ته پکړه شوي دي وایي د اختر له خپلو کورنیو سره له لمانځلو بې برخې شوي دي ځکه چې خپل وطن ته نشي تللی. نو دوی په خبره هره میاشت به ورته کورنۍ پیسې استولې خو اوس هغه هم بندي شوي دي. دوی وایي همدا لامل دی چې اوس له ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ستونزو په اړه د نشانواز ترکزي رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان د عسکري اپریشن متاثره شوي یو شمیر اولس د افغانستان خوست ولایت ته کډوال شوي خو دغه کورنۍ ډېر ځوانان د پېښور او د نورو سیمو په پوهنتونونو او په کالجونو کې زده کړې کوي. یو ځوان خان بادر وزیر چې د شوال تحصیل شمالي وزیرستان اوسیدونکی دی هغه د فاټا سټوډنټ فیډریشن مرکزي صدر هم دی او د څلورو کلونو راهیسې قبایلي ځوانانو زده کوونکو ته ورپېښو ستونزو د هوارولو لپاره کار کوي.
موږ ته خپله پتانه وه چې زموږ کورنۍ او زموږ مور پلار چېرته دي ژوندي دي. دوه درې ورځې وشوې چې موږ سره راته شوي یو خو مونږ ته دا پته نشته د خپل علاقې هېڅ پته نشته چې کورونه زمونږ رو دی یا وران دی مونږ نه شو تللی.
د میرامشاه اوسیدونکی صدام حسین چې په پېښور کې په 13 جومات کې زده کړې کوي وایي چې کورنۍ یې خوست افغانستان ته لاړه ده. د هغه خرڅونه به له کوره راتلل ولیدا ساتي د جیب خرڅونه هم ختم شوي.
خرچا لاګېږي یو شی بل شی لاګېږي کنه نو دلته یو بل نه کردا یاسه اخلو کنه اوس چې کله کډول شوي کنه نو جواته خبره ده چې کاروبار دې سټاپ شي کنه نو ګزران چې کوم وي کنه د کور ولا هغه ډېر مشکل نو جواد خبره چې اوس په مونږ یا تعلیم کو یا بدرس کو کنه تعلیم غو مونږ نه پاتې کیږي کنه چې خپل لاس په خمه زیراونه کو ځکه جال دا مونږ کاروبار جدا غا هو نشته کنه پرشن د واجه
دا باړو خیلو میرالي شمالي وزیرستان اوسیدونکو اصرار الله شاه چې دا سات په 12 جمعات کې سبق وای وای ویل
نو اوس مونږ نه ټول سامان چې کم دی الته پاتې شوې ده کارواندي داسې پاتې دي ته غنم می واخستل او بس اوسل ته پاتې دي راوړلې طریقې نشته نه ترانسپورت نه ګاډي را سره دي چې الته لاړ شي اول ته چې سوق زی بس ډایریک آرډر دي بس ډایریک یولي سو پروډ باندې نه بس ډایریک یولي.
مسعود الرحمن د 13 جمعات زده کوونکو او د میرامشاه اوسیدونکو دي او هغه وای چې هر روزه به په کلی کې تیروله اختر کې به خوشحالیانه کولې خو ډیر خفو چې ګنسک کال ورنه دغه خوشحالیانه پاتې دي.
اختر په پیل ورځ باندې میله به د کرکټ میله به لګي دا خوشحالیانه به ډلونه ملونه به بس تن متن به دا به پکې اوس خو د حساب چې زمون کم کلیوال یو کلیوال مدلته دي سوق به خوش کی مون بدلته او زمون یو تر به دومیل کی بابنو کی یو بملہ کی ماروت کی بس دس اختر دے در پدر ټول تلیو
په دغه ځوانانو کې شامل صدام حسین چې کورنۍ خوست لاړه ده د مشال رادیو د لارې د خپل پلار او د کورنۍ په نوم دا پیغام وړاندې کړ.
ما پلار نام زنګ خان دی کنه او هغه ته دا وایم کنه چې مونږ دلته خو ټیک ټاک او تاسو جې کنه تاسو رغ ژوند تر وای کنه مشکلات مونږ ته دلته جو کوم دی کنه واسم دی کنه مو غامل شه کنه خو تاسو د دې تاسو خیر کوي مونږ یو خیر کنه.
د خان بهادر وزیر وینا و چې هغه که هر څومره په خپل په مشکل کې وي خو کوشش وکوي چې ټول د شمالي وزیرستان زده کوونکو د اختر لپاره یو راغون کړی او یو بلته مبارکای هم ورکړی ځکه چې هغه ول چې هغه نوینه چې ګنې اپریشن داسې زر ختم شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو انسجام ادارې او چاله شمالي وزیرستان له بیکوره شویو سره د تیرې اونۍ پر مهال د حکومتي او ناحکومتي ادارو د مرستو په اړه رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې راغلي ضرورت د دې خبرې دی چې د دې کډوالو د شمیر او اړتیاو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړل شي او د هغو معلوماتو په رڼا کې له دوی سره د مرستو پلان جوړ او عملي کړل شي. هارون باچا تفصیل راکوي.
د اوچا رپورت وایي په 13 ورځو کې له شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د قبایلي سیمو لپاره له آفتونو سره د مبارزې د پاکستاني حکومت ادارې ویلي چې د جولای تر 8 نیټې پورې له شمالي وزیرستانه کډه شوي 83,240 خلک رجسټر کړي دي. په دوی کې 3 په سلو کې ماشومان او 1.5 بیا ښځې دي. په ملګرو ملتو کې د بشري مرستو د انسجام ادارې یا اوچا د رپورت تر مخه له شمالي وزیرستانه بې کوره شویو زیاتو خلکو د خیبر پختونخوا بنو ضلع ته مخه کړې ده. دا کډوال د دې صوبې هنګو لکی مروت کرک ډیر اسماعیل خان ټانک کوهاټ چارسدا او پېښور ضلعو او دغه راز د ملک نورو برخو ته هم تللي دي. په رپورت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په حواله ویل شوي چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 10,000 کورنۍ د دغه هیواد خوست او 3,600 نورې پکتیکا ولایت ته کډه شوي چې د رپورت تر مخه افغان حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې کومکونو ته حاضر شوي دي. رپورٹ جاتوی د پاکستان حکومت 15 ملیون ډالر د شمالي وزیرستان لکډوالو سره د مالی مرستو لپاره بیلې کړې دي. د قبایلی سیمو لپاره له فتونو سره د مبارزې اداره وایي تر دې دمه په 28,640 کورنیو د 3.3 ملیون ډالر په اندازه مالی مرستې ویشل شوې دي. هر هغه کډوال چې له یادې ادارې سره راجستر وي ورته یو ځلی $140 ورکول شي. په رپورټ کې ویل شوی د کډوالو له هغو کورنیو سره چې نارینه سرپرست ونه لري د دغو مرستو ترلاسه کول باید اسان کړل شي. په رپورټ کې له حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتل شوی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د شمیر او اړتیاو په اړه دقیق معلومات ترلاسه او په رڼا کې یې له دوی سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملي کړي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله له 1,00,000 زیات خلک د ډیورن له کرخې هاخوا خوست، پکتیا او پکتیکا ته تللي دي. په دوی کې زیاتره په خوست کې میشتې. چارواکي وایي له دې خلکو سره بیلابیلې ادارې او ولس مرستې کوي چې په سم ډول یې د انتظام لپاره دوه کمیشنونه جوړ کړل شوي دي. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې ورکړه شوو خوښه 15,000 خلکو ته په سمه طریقه د مرستو رسولو لپاره دوه کمیشنونه جوړ کړي دي. د خوست ولایت د والی د دفتر د عامه اړیکو مشر بریالي روان نن مشال لري ته ویل چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د خونځیو د جوړولو پلان شته او روغتیایي مرستې هم دوام لري.
موږ د مرستو د رسولو لپاره د دولتي او غیر دولتي دوایرو یو دوه کمیسیونونه جوړ کړي دي او د دغه دوه کمیسیونو په ترکیب کې بیا په ولسوالیو کې کمیسیونونه ایجاد شوي دي. زموږ د فیصلې په اساس به دغه ټاکل شوي کمیسیونونه د ټولو مرستندویو ټولنو د استادو په ترکیب سره سیمو ته مرستې ورسوي. د دوی په راس کې دولتي ادارو مسؤلین حضور لري، همداشان دینی علما او مخور مشران هم پکې حضور لري. له 2,500 څخه زیات ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شوي دي. د کډوالو ماشومانو ته همداشان د 9,500 څخه زیات ناروغان تداوي شوي دي.
د ملګرو ملتونو په خبره د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې خوست، پکتیا او پکتیکا ته خواوشا 1,015,000 خلک ورکړه شوي دي. کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې UNHCR وایان نادر فرهاد نن مشال رډیو ته وویل چې د پکتیا او پکتیکا علاوه خوست کې کډوالو سره افغان حکومت، ملګرو ملتونو، غیر سرکاري ادارو او عامو خلکو مرستې کړې چې په اول سر کې یو څه غیر منظم وي.
یونیسیر په خوست کې د مرستو د ادارې او منظمولو دنده پر غاړه لري. بې کوره شویو خلکو ته موږ خوراکي او نورې مرستې ویشلې دي چې په دې کې خیمې، کمبلې او نور ضروري شیان شامل دي. زموږ اداره د مرستو څارنه هم کوي.
په خوست کې کډوالو سره د حکومت او ملګرو ملتونو علاوه د مدني ټولنو غړو هم مرستې کړي. د هیواد پال ځواک په نامه یوې ټولنې غړی نوراجان بهیر وایي په لومړي سر کې هر چا په خپل سر مرستې کولې، خو اوس دا مسله حل شوې ده.
په پیل کې خو چې کومې مرستې کېدی هغه لومړی ځل د عامه خلکو لخوا وشوې. په لومړي ځل دوی په خپلو کورونو حجرو کې ځای ورکړو، وروسته یې د دوی د خوراک، څښاک یا د ناروغتیا په برخه کې مرستې وکړې. لومړنۍ اړتیا د دوی د سرپناه وه. همدغه ستونزه اوس د دوی ختمه شوې ده. اوس ټول خلک چې په کم کې دي هغه په خیمو کې ژوند کوي، او کوم چې له خپلوانو دوستانو سره دي هغوی نه په کورونو کې دي. دویم ضرورت د خوراکي توکو هم و، او د واکسین
د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان څخه خوست ته ځینې تللي کډوال د ګوربز ولسوالۍ په ګلان کم کې اوسي او ګڼ نور د خلکو سره په کورونو کې میشته دي. د شمالي وزیرستان د درپخیل سیمې نصیب خان چې اوس د کورنۍ سره خوست کې دی وایي د غلطه خوشاله دی.
سمرا خلک یې وروستي دي، دمرا خواستي دي، لکه اول د خلک نه او دغه نه بعد د نړۍ حکومت لګیا د چټ پټ د کینګ د سمندینه چې د دامیشترو کوي د خلک ته ترینې متفق خپل روړي دینره مو سره چې نه خپل وندي او د نړۍ کوم خوراکي مواد چې د دنیا سره روان دي نن مشته خبر ورسول وي چې سبو یا بل ورځ د خوراکي مواد ته سفر کوي. د لری باندې موږ ډیر خواشي دي دونه
یاد دی وی چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې لیوی مشتریسي پوځي عملیات شروع کړي چې لوجه په لکونو خلک بیکور شوې دي. پوځ وایي تر څو چې سیمه له وسلوالو نوی پاک کړي تر هغه به دا عملیات دوام لري. نو دا نه د معلومه چې کله به عملیات ختم او بیکور شوی خلک خپل کورونه ځاستانه شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
همدان نننې خبرونه کله تاسو پاتې شوی خبرونه او رپورټونه مونږ یې اوریدلې نو د پښال اړیو پاڼې ته ورشي هلته زموږ آرکایو یا آرشیو موجود دی او هلته اوریدل شي. عبد الله کاکړه د دې محل د خبرونو لنډیز او روزه کچ په خبر کې 15 بجې شوې.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د شمالي وزیرستان د بیکورو سو لپاره له نړیوالو څخه د مرستو د غوښتلو هیڅ اراده نه لري. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه دفتر ویاندي تسیم سمول پاکستان به د بیکورو سو مرستو په خپلو وسایلو کوي. په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکي وایي د تحصیل د تخیر ډوګه مداخل کې ډرون برید لښته وجه څلور مشکو وسوال وجلې دي. چارواکو نه ډرون الوتکې نن په یاده سیمه کې د وسوالو یوه ګاډۍ په نښه کړه او دوه میزایلو ورباندې وتوغول. بلخان په بنو ښار کې وی چاودنې لښته لږه 15 کسان ژوبل کړي دي. د سیمې ملتپاله ګوندونو اتحادیې نن په دوه ورځم له شمالي وزیرستان د بیکورو سو خپل دوه سیم صوبې ته د نه پرېښودلو په اړه احتجاج کوي. د دولس ګوندونو اتحادیې سنبته بچاو کمیټې دغه احتجاج د ګوپتي په ضلع کې کوي. په بلوچستان کې د پاکستان ملیشیا ځواک 15 اهلکار وژل شوي دي. د په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان نن مشال ویډیو ته ویلي د دوکې له ښاره په 4 کیلومتره په ځنګلونو کلي کې بګا د شپې نه شاوخوا یوه نیمه بجه نامعلوم وسوال د ملیشا ځواکونو پر یو پوسټ برید وکړ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز روبنز ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ د ننګونو انتخاباتو امیدواران باید د یو ګډ حکومت جوړ کړي چې دا شان د هېواد د تقسیمېدو وژغورل شي. بلومبرګ خبري اژانس ښاغلي ډوګنز حواله ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې میشته 660 کانفرنس ول چې په افغانستان کې د یو ګټونکي لخوا د ټول نظام ملکیت کار نه کوي. او نن به د ملګرو ملتونو مشر بام کې مون امنیتي شورا ته د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتېدونکو شخړو په اړه معلومات ورکوي. د ملګرو ملتونو جوهري اداره وایي باور لري چې په عراق کې د یاګانو له لورې نیول شوي جوهري مواد څه مهمه خطرنه سره رامنځته کولی. په د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له زمبابوې سره د یو ورځني او څلور ورځنیو لوبو ترسره کولو لپاره نن هغه هیواد ته ولاړه.
د خبرونو تر لنډیز وروسته د وسورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د مکمل ختمې لپاره پوځي اپریشن روان دی او په فضایي او ځمکني عملیاتو کې یې نوره کامیابی ترلاسه کړې ده او په دیګان علاقه کې په یو بمباری کې د غیر ملکیانو په شمول 14 ترهګر وژلې دي. د ادارې په وینا چې په دې عملیاتو کې کامیابی د ټول کام لپاره د ویاړ خبره ده. خو که وکتې شي نو تر دې دمه د طالبانو د غټ لیډر د وژنې یا گرفتار تاریخ خبر مخیتا ندی راغلی چې معنی دا جوړیږي چې دوی د جوابي کاروایي لپاره منصوبه بندي کوي. نو دارنګ حکومت لپاره دوی چې پغټو خارونو او د قامي اساسو په تحفظ باندې زیات توجه ورکړي او د دې سره سره اولس له هم د خپلې ځمواري احساس کول پکار دي چې په مشکوکو خلکو نظر وساتي. ادریا اخري کې لیکي بل طرف ته د شمالي وزیرستان د متاثرینو سلسله روانه ده او تر اوسه سره پاسه 8 لک متاثرینو رجستریشن شوی دی او دا سیخ کاری چی داش می روا لسو لکو نا هم واوڑی. نو باید چی حکومت د دوی سره د امداد او دوی ته د آسانی ورکولو لپاره اقدامات وکړي ځکه چی په دې روجا او گرمی کې د خلکو د خپل وطن د بقا لپاره قربانی ورکړي ده. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د شمالي وزیرستان 15 زره خاندانونو کې د 14 زره خاندانونو ډیټا د نادرانه نه تصدیق کېدل او دا جعلي خطل یو لویه مسله ده او دې سره ځینې پوښتنې هم راپورته کیږي چې څنګه دومره لوی تعداد کې د پوره پوره خاندان جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي شوي دي. یقینا چې د دې مطلب دا دی چې یا خو نادر آفس کې داسې خلک ناستي چې په ډیرو پیسو دا کار کوي یا شمالي وزیرستان افغانستان کې د نادر دفتر سره سره جالي دفترې هم موجود دي. درې مخ کې لګی چې اوس دومره لوی تعداد کې جالي کارډونه راښکارو شو او د لکونو خلکو شناخت مشکوک شو، نو نه د پکار چې دغه خلک د امداد نه پاتې شي، ځکه چې بهر حال دا خلک هم د شمالي وزیرستان دي او کدوی سره په دې اړه لک ثبوت یا د سیمې د ډاکټر استاد یا بل چا گواہی وي، نو پکار دي چې دوی ته هم امداد ورکړي شي. دریا اخیری کې وایي چې حکومت او نادر له پکار ده چې د دې معاملې پلټنی وکړي او دغه لړکی په خپل هم دا خلک ډیر معلومات ورکولې شي، باید چې دغه معلوماتو پر وړاندې کې اصل مجرمانو ته ورسي او هر څوک چې په دې کې ککړ وي هغه ته سختې سزاګانې ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټیلیګراف ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال د پولیو خلاف د څاڅکو ورکوونکو کمپینونو مخالفت کوي. افغان طالبان هم په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولی دی چې له وجې یې په لکونو ماشومان د یادې ناروغۍ له خطر سره مخامخېږي. بلخوا انټرفیکس خبري اژانس په خپل یو رپورټ کې لیکي د تاجکستان چارواکي تندروی او سخت دریزی د خپل هیواد لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي. د دواړو لیکونو مهمه برخه ل منور شاورو.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د افغانستان هلمند ولایت په ختیځو سیمو کې طالبانو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان ضد اساس کې ورکولو باندې بندیز لګولې دی. دا راز پاکستانی طالبان هم د خپل ولقې لاندې سیمو کې د پولیو خلاف د کمپاینونو مخه نیسي چې له وجې پاکستان کې یو وار بیا د پولیو رنز مخ په زیاتېدو دی. په دې هواد کې وسلوال وخت په وخت د پولیو خلاف کمپاین چلوونکو باندې خونړي بریدونه کوي چې پکې تر دې دمه ګڼ شمېر پولیسوالا او د صحت کارکونکو وجل شوي دي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو وړاندې د پولیو د کمپاین مخالفت نه کاوه، خو اوس په دې ورستیو کې یې ادعا کړې چې د دې کمپاین د لارې دوی د جاسوسۍ له خطر سره مخ کېدل شي. د صحت ځای چارواکي وایي هلمند ولایت کې د دې بندیز له وجې خواوشا 15 لک ماشومان د پولیو رنز د خطر سره مخ کېږي. ورځپاڼه د صحت د نړیوالو څېړنو په حواله لیکي چې د وړاندې نه ماشومانو ته د دې ساسکو ورکولو په ترڅ کې د پولیو رنز مخنیوي ممکن دی، خو کله چې یو تن په دې رنز اخته شي بیا یې د علاج په اړه سویل ګران دی. د راز پاکستان کې د پولیو د ختمولو کمپاین د ناکام کېدلو له وجې تر دې دمه د پولیو 3 اتیا کیسونه مخې ته راغلي او په افغانستان کې هم 6 کیسونه رجسټر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ګوزن یا پولیو رنز یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې موجود دی، د نورې ټولې دنیا نه ختم شوی دی. بلخوا د تاجکستان د ستراتیژیکي مطالعاتي مرکز یو چارواکي سیف الله سفروف انټرفیکس خبري اجنسی ته ویلي مذهبي تندروي د هیواد ملي امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر دی. نوموړی وایي تاجکستان د یو شمېر داخلي او خارجي خطرونو سره مخ دی، خو تر ټولو لوی پکې هغه تندروي ډلې دي چې د هیواد ځوان کول بیلاري کوي. د سیف الله په وینا په سلګونو تاجک ځوانان د مهال شام، افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو ترڅنګ په جنگ اخته دي. تاجکستان کې یاد ستراتیژیکي مطالعاتي اداره د حکومت په مالی مرسته روانه سیړنیزه اداره ده چې د هیواد بیلابیلو موضوعاتو ته کتنه کوي او په هغه رسمي نظر وړاندې کوي. دوی وای په لزګونو تاجک ځوانان د مذهبي سخت دریځي په جرم کې په جیلونو کې اچول کیږي. د دغه هیواد مذهبي مشران د مذهبي فکر لرونکو خلکو د حقونو محفوظولو غوښتنه کوي، خو روخان فکر خلک بیا ګیله کوي چې په هیواد کې جماعتونه ډیر او سکولونه کم دي. هلته بے پلوه کارپوهان وای تاجکستان کې د غربت، بے روزګارۍ او نورو ټولنیزو مسلو له وجې ځوان کول سخت دریځي تمایل کوي او حمله دغه لارې خپل مسلې هوارول غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ ناندرۍ او د مرګ ژوبلې پیښې زیاتېږي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې لړ کې نن غونډه کوي چې بان کی مون به ورته معلومات ورکړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې نجیب عامر یې ژباړه راوروي.
د ملګرو ملتونو جنرال سکرټر بان کی مون به د جولای په لسمه نیټه د امنیت شورا یا سیکورټی کونسل ته د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د شخړې په اړه معلومات ورکوي. د په داسې حال کې ده چې په دې شخړه کې د تلفاتو شمیره مخ په لوړېدو ده. د ملګرو ملتونو د سیکورټی کونسل د 1500 غړو هیوادونو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې جوړېدونکې ده چې د جولای په 9 نیټه د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې د حماس پر ضد به د دین هم سخت بریدو نکوي. بان کی مون د جولای په 9 نیټه خبریالانو ته ویل چې وضع ډیره پریشانه کوونکې ده. نوموړي په همدې ورځ د سیمه ایزو نړیوالو مشرانو سره ملاقاتونه هم وکړل چې پکې بنیامین نتنیاهو، محمود عباس او جان کیری شامل دي. په همدې حال کې د جولای په 10 نیټه اسرائیلي ځواکونو ویل چې یوازې 13 شپې د حماس 322 هدفونه په نښه کړي دي. ل دې شمیرې سره د حماس پر ضد په پیل شوو عملیاتو کې د نښه شوو هدفونو شمیره 250 ته ورسېده. د بیړنیو خدماتو د ادارې یا ایمرجنسی سرویسز ویان اشرف القدره وای په وژلو شو کې درې مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. ل 2012 کال لایسې د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ تر ټولو سخت ناندری ده. محمود عباس د جولای په 9 نیټه ویل چې اسرائیل په غزا سیمه کې د فلسطینانو نسل کشي شروع کړې ده. اسرائیلی چارواکي وایي د حماس لخوا هم تیره ورځ درې توغندي د دوی د ایټمي ریاکټرونو په لور داغل شوي. دوی وایي دوه توغندي په ویړ میدان کې وغورځېدل او دریم د توغندیو د دفاعي سیستم په واسطه وګرځول شو. اسرائیلو ګواښ کړی چې که حماس تر راکټو ویشتو ته ادامه ورکړه نو دوی به هم غزا ته پلي یا ځمکني ځواکونه واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 9 نیټه پر دواړو غاړو غږ وکړ چې شخړه هواره کړي، خو تر څنګ دا هم ویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ ناندرۍ وروسته لاغې نور هم خرابه شوه چې تیرونی یو فلسطینی هلک د مشکوکو اسرائیلي افراطیانو لخوا ظاهرا د غچ اخیستنې په ترڅ کې ووژل شو.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو او قومي مشرانو ویلي د افغانستان ولسمشر ته د نوماندانو پلویان د دولس د رایو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړو درناوی وکړي. پر دې موضوع له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
په ننګرهار کې د یو شمېر مدني ټولنو استازو او قومي مشرانو د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ په اړه د انتخاباتو کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی کړی او د ډاکټر عبدالله عبدالله د هغو وروستیو څرګندونو په اړه یې اندېښنې ښکاره کړې چې د سې شنبې یا نهې په ورځ خپلو پلویانو ته ویلي وو چې په نږدې ورځو کې به خپل حکومت اعلان کړي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک ستار په خپلو خبرو کې وویل ولس په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه اخیستې او باید چې درناوی ورته وشي.
موږ د چا د تشدد نه ولیرېدو، موږ ته د دې نه یوازې مخکې ډېرې زیاتې خبرې شوې وې چې نن پرېدو وزنو کلي سزو، خو موږ بیا هم راووتو. افغانانو خپله مېړانه دنیا ته وښوده او موږ د چا نه ولیدو، خپله رایه مو استعمال کړه. خو دغه رایه
په ننګرهار کې د ځوانانو د مدني ټولنې مشر عبدالرحمن ماوین هم پر دواړو نوماندانو غږ وکړ چې د کمیسیون لخوا اعلان شوی او اعلانېدونکې پایلې باید ومني.
که خدای ناخواسته که داسې مغزی جوړه کړله چې افغانستان کې بدحالي پیدا کړي او فیصله په سړک باندې وکړي، نو انشاءالله د ځوانانو ملي یووالی ټولنه به ستاسو په حکم، ستاسو په غوښتنه، ستاسو په آواز باندې ټول به په سړکونو کې بیا به موږ وښیو چې مظاهره دي نه وایي.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پرېکړې لیک هم ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول. په ننګرهار کې د یو شمېر مدني ټولنو او قومي مشرانو غبرګونونه پر داسې مهال راپورته شول چې دوه ورځې وړاندې د ټاکنو د کمیسیون لخوا لومړنۍ پایلې اعلان شوې. که څه هم د اشرف غنی احمدزي ټیم د دې پایلو د اعلان هرکلی کړی، خو عبدالله عبدالله بیا ویلي دي چې د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې دوی ته د منلو وړ نه دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله په لسګونه کورنۍ سوات ته رسیدلې دي. دا کورنۍ وای په سوات کې ډېر په مشکله ژوند تېروي او دا چې حکومت ورسره تر دې دمه هیڅ مرسته نه ده کړې. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
په سواد کې مشته دغه متاثرین وای چې د ګرمۍ او تکلیف له وجې راغلی وو. ځان سره مو صرف اغوستلې جامې راوړي دي او په سواد کې مو په کرایانو کورونه اغوستي دي، ولې د دولت لخوا دوی سره څه قسمه مرستې نه دي شوي؟ په دا اړه یو تن وای:
زه قدرت ولی خبره کوم، زه د بنو سره د ویران شاه سره تعلق لرم او زما د کلي نوم د محمد خیل. مونږ دلته کو پیزه کاډه راغلی یو او مونږ 65 کسان دلته کې او مونږ پہلا بنو تلاړو بنو کې سخت گرمی و بچان مچان زیات بیماران شولې هیزنا مونږه د سوچو کو چې را سوت تبلار شو. مونږه سوت ترالو کوهستان ګړ کې اوسېګو، کوهستان ګړ کې دا ورځ نه دا کوزون مغزون ولا راضی مونږ نه نمونه وکړې لګه هو تر اوسه پورې مونږ سره د سوت حکومت بالکل و ددا حفلت خوب کې و ددا مونږ سره بالکل مړستن وګړه نه مونږ ته ډاکټر ملاوي کې نه مونږ ته وړو ملاوي او مونږ سره دلته یې وسایل نشته. مونږ کورونا د هڅه پاتې شو، مونږ یو جو جو مې کې راو ته کورونا نه هڅه پاتې شو مالونه.
د شمالی وزیرستان میراشا یو اسیدونکې سفیر محمد وای چې د سوات اولسونه ډیر خوشاله دي، دوی ته د سوات خلکو مرستې هم ورکړي دي، ولې دغه په شخصي توګه مرستې دي؟
او د 20 تاریخ نه مونږ راغلی یو، په 21 22 تاریخ باندې دلته سوات ته ورسېدو او دلته د خونه چم کې سدو شریف کې زما کور دی او ولته زما چې کوم غونډیان دي دغه نه مونږ ډیر خوشاله او دلته مونږ د سروش اکیډمي کې مونږ ته دا سواد د خلکو جی کوم امداد دے مونږ د دې خلکو ډیره شکریا ادا کو. د ټول پاکستان کې چې څومره پاکستان ټول صوبې کې نه په هر علاقه کې هر ضلع کې دا ای ڈی پی چې کوم امدادي فنڈ د کنار دی کې ملاویږي سین کې ملاویږي دلته په سواد کې نه ملاویږي. مونږ د حکومت ته دا خواست کو چې دلته دا کار شروع کړي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه وای چې دغه متاثرین چې شمیرې اتیا خاندانونه دي او د سوات په بیرو بیرو سیمو کې لکه کابل، بریکوټ، منګوره او سیدو شریف کې مشته شوي دي. د سوات اولس له اړخه دوی سره مرستې شروع کړې شوي دي او دوی په اولس غږ کړی دی چې د آی ډی پیز لپاره مرستې وکړي.
د دې لپاره موږ یو فوکل پوینټ جوړ کړی دی چې هغه خپل کور فاونډیشن دی او دغه یو فوکل پرسن دی چې حاجي محمد علي د خپل کور فاونډیشن ډایرکټر چې دی. نو که څوک سد قسم د دې آی ډی پیز خدمت کول غواړي نو هغه له پکار دی چې خپل رقم چې دی هغه د محمد علي حاجي صاحب سره د خپل کور فاونډیشن سره جمع کړی شي او دا غزینه بیا چې کم کنسرن متاثرین دي هغه ته ان شاء الله غوړي.
د سوات انتظامی مرستيال مشر اي سي اشباق خان څخه مو چې کړه د وزیرستان متاثرینو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو خاغلی اویل:
دلته کوم فیملیز دي هغه ته زموږ کانټاکټ شوی دي خپل رجستریشن بنو کې کړه دي نو دوی ته خپل چې کوم هغه امداد دی یا آی ډی پیز ولا پیکیجز دي یا کیش ګرانټ هر سره به حالته ملويږي. دلته په پرسنل لیول باندې موږ دا کړه چې د سوات عوام زموږ سره ډیر منډه ولې زموږ د ګورنمنت ملزمینو موږ یو رستن خره غس دی او دوی له موږ دوه ټکه مال بنو د لګلې د بنو ډي سي ته هغه ولا کړه دي په کوم کې جوړي او چيني.
د سوات قومي جرګې ویان تر مخه دوی په لحال شپاړس خاندانونو ته نقد رقم ورکړی دی او دوی هڅه کوي چې د ټولو متاثرینو مرستې وکړي. په دغه لړ کې دوی د بیرو بیرو ټولنو سره په رابطه کې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو ژبې نومیالی ولسی سندرغاړی خان تحصیل وایي ژوند یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او د ناروغۍ له کبله موسیقي هم پریښې ده. له مشال راډیو سره د خبر پر وخت نوموړي وویل له لسو میاشتو راهیسې په تور ژړي اخته دی او په کوز دیر کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. د ګیله وکړه چې حکومتي چارواکي او نورې ادارې هیڅ پوښتنه نه کوي. سراج زهیر معلومات راکوي په دغه رپورټ کې چې د خان تحصیل په سندره پلي کې.
دا غږ د پښتو ژبې د مشهور اولسي سندرغاړي خان تحصیل دی چې دا وخت د کوز دیر په تالاش شمشی خان کې په یو تمبو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. خان تحصیل د خپل خوږ او ګړنګین غږ په واسطه زرګونو مینوال پیدا کړي ول او د راډیو تر څنګ یې په ټلویزیون هم وخت په وخت ډېرې په زړه پورې اولسي سندرې ویلې وې. که څه هم د اولسي موسیقي مینوال اوس هم د خان تحصیل یو قربان اورېدو ته تګي ناس وي، خو دې وتلي سندرغاړي له څه مودې راهیسې سندرې ویل پریښې دي او د دیر په یوه لرې پرته سیمه کې د ګمنامې ژوند تیروي. مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خان تحصیل وایي چې له تیرو لسو میاشتو راهیسې د تور ځړي پرنس اخته دي او دوی دومره وس نه لري چې د خپل علاج لپاره دارود المل په بیه واخلي. خان تحصیل د خپلې بېوسۍ کیسه او له حکومت چارواکو کو خپل گیله د مشال ریډیو سره داسي شریک کړه.
نو دې دلته په تلاش کې او تلاش کې چې په دا خدمت بیماری خو وو دا څنګه الله سمیا ته وشو د ګورګې نه خراب دي مېدا نه خراب وو او ویړا یو درې مرز وو. بس الله دې خیر وکړي تمره شوي چې زه اوس په ګنده باندې ګرځم.
خان تحصیل په نورلس سوه سلور سلویختم کې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې زیږیدلې دی او په نورلس سوه سلور شپېته یم کې یې له پېښور راډیو لومړۍ سندره خپره شوه او بیا د ټلویزیون د نشریاتو شروع کېدو سره د اته شپېته کلن سندرغاړي په نورلس سوه پنځه اویا یم کې په ټلویزیون خپله لومړۍ سندره ریکارډ کړه او دغه رنګ یې د خپل ځانګړي اواز او انداز په برکت د پښتو موسیقۍ په مینهوالو کې ځان له یو خاص مقام وګټو. خو دا نمتو سندر غاړه اوس گیله من دی چې د بی وسی په دی وخت کې نه خو یې حکومت او نه هم ولسی وګړو خیر خبر واغستو.
یا کچا دې زما پښتنه کړی او د پاکستان پښتنه زه هر وخت کوم. د بچپن نه هم څه 13 سال 15 سال عمر نه بعد پاکستان خدمت کوو. د موږ پاکستان خدمت ته چانو زه اوس مجبور یم چې څنګه باندې خو کوي ګر اثر نه دا وايي په تاسو کې نه اصل فجر پاکستان حکومت کې ما داس ځوان نو داس اوسر داس خان نواب ما نه
مینوال لري او هم په دې سبب دو نور ژبو یو شمېر سندرغاړو په دې رښتیو کې د پښتو سندرو ته مخه کړې. خدا هم یو حقیقت دی چې اکثر وخت سندرغاړي د خپل ژوند په رښتۍ پړاو کې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ کیږي. د دې لامل سدې همدا پښتنه مې د پښتو د خوږ ژبي سندرغاړي گلزار علم په مخ کې کې خو نو هغه وې
افغانستان یا ہندوستان باقاعدہ ہنرمندانو دپارا ریاست خبر دے آغا خپل ہنرمندان چې هغه بیمار شي یا نور څه نو هغه باقاعدہ بار ملکونو ته علاج ته لیږي هغه ته وظیفي مقرر دي. زمونږ په قسمتانه زمونږ په ملک کې داسې نه یو اداره شته چې په نوم کوم ادارې شته دي اطلاعاتو اداره نور نور خو دا خپل چې کوم کار دی هغه په خیبر کې ټیم ده.
ځینې فنکاران او د فن مینوال وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتر ګوند په مشرۍ تیر حکومت د فنکارانو د خیر ښېګڼې په غرض یو شمېر ګامونه پورته کړي ول چې پکې د ضرورتمندو فنکارانو لپاره نقدي مالی مرستې هم شاملې وې. خو په صوبه کې د حکومت د بدلېدو سره دا لړۍ اوس درېدلې ده. می افتخار حسین چې په تیر حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر وو د دغه مرستو په اړه وایي کله چې مشال ریډیو د سندرغاړي خان تحصیل ګیله د تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا وسنی حکومت کې د آبادی او خیر ښېګڼې صوبایي وزیر شکیل احمد په وړاندې کې خو نو نوموړي وی چې دوی به ډېر زر د خان تحصیل سره رابطه وکړي او مسله به یې هواره کړي.
دا واجب انساني مسله ده او بیا د فنکاران خو زمونږ د ټول قوم اساسه ده. زه به مورل ته په ټایم ملګرو ته مو مغیب او سره رابطه وکړي.
د خان تحصیل په وینا چې د خپل فن په برکت یې سپیسی ټکی جمع کړی وی هغه ترې په علاج ولګی دی او اوس د میاشتې دوایانو خرڅ یې 10000 روپۍ جوړیږي. خو اوس نه لري چې په خپل سر دا خرڅ پوره کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم وخت شوه دی اوریدونکو د ورځنی دینی خبرو او سرګندونو. مفتی عبد الله شاه صاحب د چارسدی د ازل درته د روژې د دغه برخې په مناسبت باندې معلومات تر کوي. راځي چې وورو چې د دین په اړه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په حدیث مبارکو کې د روزه ډیر فضیلتونه راغلي دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم بنده د رمضان روزه د الله د رضا لپاره د ثواب په نیت باندې ونیسي، مخکې رست ګناهونه د ټول معاف کیږي. نو روزه د اسلام یو ډیر لوی رکن دی. بغیر د عذر شرعي نه د دې پرې خوده لوی ګناه ده او د دین کمزوري ده. روزه یو ډال دی، څنګه چې د دشمن نه بنده په ډال باندې یا په یو مضبوطه قلا باندې ځان بچ کړي، نو د قشانت په دې روزه باندې د شیطان دشمن د پنجو نه د بچ کېدلو لپاره د هغه د حمله نه بچ کېدلو لپاره روزه یو ډال دی. روزه دار که خاموش ناشتی، نو د دې خاموشي هم تسبیح ده، یعنی سبحان الله سبحان الله ویلو ثواب ته الله پاک ورکي. د رمضان په دې روزه کې چې کوم عبادت کیږي، نو د نورو روزو په نسبت یو په اویا د دې ثوابونه زیات وي. د دې روزه دار ګناهونه معاف کیږي او نور اجر او ثواب له الله پاک ورکي. روزه په څومره عمر کې فرض کیږي؟ نو روزه په عاقل بالغ مسلمان نارینه زنانه باندې فرض ده. عاقل بالغ مسلمان، عاقل لفظ سره مجنون او لیونی او وطن په لیونی او په مجنون باندې روزه فرض کیږي نه، او بالغ لفظ سره نابالغ تنه او وطن په نابالغ روزه فرض نه ده. البته د لسو کالو ماشوم الک یا جینه د ته به حکم کولی شي د روزه نیولو او د مانزه کولو هم. د دې وجه نه چې د لسو کالو عمر نه به دې په روزه او په مانزه عادت شي. او چې کله عمر پنځل لسو کالو ته ورسېده، د سپومې په میاشت باندې بنده پنځل لسو کالو ته ورسېده، نو که د بلوغ سره علامې نیخ کاره شوي نو هم دې بالغ شو. مخکې که علامې د بلوغ کاره شي نو مخکې بالغ کېدی شي، او که هیڅ علامه کاره نه شي نو د پنځل لسو کالو ماشوم یا ماشومه دا بالغ وي. په دې باندې منظم فرض دی او روزه پې هم فرض ده. په رمضان کې تراوی کول او نفل کول د دې اوم ډیر لوی اجر او ثواب شته. یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې د رمضان اړومبنۍ شپه باندې د اسمان دروازې کولو شي، او بیا دغه دروازې تر اخر د رمضان پورې بندیږي نه. د رمضان په دې شپو کې یو مسلمان چې مونځ کوي د شپې، نو په یو رکعت باندې دوه نیم زره نیکې ولا الله پاک لیکي. په یو رکعت دوه نیم زره، نه په دوه رکعت باندې پنځه زره نیکې الله پاک ورکوي. په کومو سیزنو باندې روزه مکروه کیږي یا ماتیږي یا هیڅ پې نه کیږي؟ په غوږ کې که بغیر د قصد او ارادې نه اوبه لاړلې، روزه نه ماتیږي. که قصدن په غوږ کې څوک دارو اچي، تیل اچي، اوبه پکې اچي، نو قصدن اچولو باندې روزه ماتیږي. که یو بنده روزه نیولې ده او د هغې نه پس بیمار شو، اوس که دې روزه نه ماتوي نو د ده د مرض زیاتیږي یا د ده په جوړېدو به ډېر وخت لګیږي. نو داسې وخت کې دې بنده له روزه ماتول جایز دي. روزه به ماته کي، صرف یوه قضا به راوړي، په دې کې کفاره نشته دی. انجکشن باندې که علاج کېدې شو نو روزه دې ماتوي نه، انجکشن دی او کی په انجکشن روزه نه ماتیږي. زنانا د روزه په حالت کې په شونډو باندې سرخی لګی نو دا جایز دی. البته که دغه شونډې په جبه باندې سټل را سټل کیږي او تیریږي نو بیا به مکروه شي. په روزه کې وینه استل، یعنی چاله وینه ورکول، په دې روزه ماتیږي نه. البته که یو بنده چاله وینه ورکي او د وینې ورکولو نه پس دې دومره کمزوري شي چې بیا د روزه طاقت یې نه وي، نو داسې وخت کې وینه ورکول مکروه دی. په روزه کې که د غاښ درد زیات او غاخ استل لازمی شو، نو په غاخ استلو باندې خو روزه ماتیږي نه. د ډیر سخت ضرورت په وخت کې د غاخ اوباسي، خو که وینه تیره شوله یا دارو تیرېدل په حلق باندې نو بیا به روزه ماتیږي.
د مفتی عبدالله شاه صاحب خبرې مو اورېدې. اوس هم ورزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره.
پاکستان یو ځل بیا ویلي د شمالي وزیرستان د بیکورسو لپاره له نړیوالو څخه د مرستو د غوښتلو هیڅ اراده نه لري. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه دفتر ویاندي تسلیم سمول پاکستان به د بیکورسو مرسته په خپلو وسایلو کوي. په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکي وایي تحصیل د تخیر ډوګه مداخل کې نن ډون برید لږترلږه څلور مشکه وسلوان وژلې دي، او هم بل پانن په بنو ښار کې وي چاودنې لږترلږه پنځه کسان ژوبل کړي دي. د سند ملتپالو ګوندونو اتحادیې نن په دوم ورځ هم له شمالي وزیرستان نه د بلکورسو سند صوبې ته د نقطه ښودلو په اړه احتجاج کوي. د دولس ګوندونو اتحادیې سند بچاو کمیټې دغه احتجاج د کوټکې په ضلع کې کوي.
په بلوچستان کې د پاکستان ملیشا ځواک 15 اهلکار وشل شوی دی. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو ویان نن مشال ریډیو ټول د دوکې له شاره په 4 کیلومتره په ځنګل نومي کلي کې بېګا د شپې شاوخوا یو نیمه بجه نامعلوم وسوالو د ملیشا ځواکونو پرې پوستې برید وکړې چې پکې ناست 15 اهلکار ووژل شو او یو بل یې ټپي شو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز روبینز ویلي د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو امیدواران باید یو ګډ حکومت جوړ کړي چې دا شان دغه هیواد د تقسیمېدو وشمورل سي. د بلومبرګ خبري اژانس ته ښاغلي روبینز حواله ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې میشت ایشیا سوسایټي کانفرنس هول په افغانستان کې د یو ګټونکي لخوا د ټول نظام ملکیت کار نه کوي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او سوال طالبان ترمنځ په نښته کې افغان فوج درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د ولایت والي حافظ عبدالقیم نن په مشاله وروسته دا خبره کړې ده. نن به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتي شورا ته د اسرائیلانو او فلسطینیانو ترمنځ مخکې زیاتېدونکې شخړې په اړه معلومات ورکوي. ټاکل شوی چې په نیویارک کې به دغه 15 کسیز شورا دا غونډه د پښو په وخت ماښام 10 بجې کېږي. ملګرو ملتونو جوهري داروایي باور لري چې په عراق کې د یاګانو له لوري نیول شوي جوهري مواد څه مهمه خطره نه سره رامنځته کولای. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سمبابوي سره د ورځني او څلور ورځني لوبو تر سره کولو لپاره نن په دغه وخت ولاړ.
د عبدالحی کاکړ د خبري لنډي سره سم نرنۍ خبرونه پاتې ورسېدي. سبا بیا له مشال رادیو سره ستاسو خدمت کیو. اوس راته اجازه راکړئ په مخامخه خوش پدرته وایم.